السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په د یو سات کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي لهر څه مخکې په مخړې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلی او په 3 کاله باندې محکوم کړی دی. یی محکمه ویل دی چې په پروان کې وی خځه ته لکوره د تیختی او دوه نورو کسانو ته په غلا په تور د سزا وی ورکړل شوی دی. ستره محکمه هم درس په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې هم د دوشنبه په ورځ یو خځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې دورسته د ګڼو خځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړی دی چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانی وایي دا ډول د بې رحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربنډ تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بې رحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی او سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحده ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی وو او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوی تنه اسیران تبادله کړی دی. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تنه روسی سرتیری چې اسیران شوی وو هیواد ته ستانه شوی او په بدل کې نوی اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلی دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. د با پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلی دی چې په نیم پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناکه وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل او وخت په 15 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ترا بولم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوهې دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوهې په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه وپارول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. لپاره د دوهې دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یونام مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د دریمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنیدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لویې بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایه له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي، ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډېر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله له پولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایرانی امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 30,000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د 8 غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنګلادیش په ماتولو سره نیم پایلو ته لاره ومونده. د هم صفی الله ستانکزای د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په 20 اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلي. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینی، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلادیش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلادیش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلو کې شامل شي. د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبې مو کړي زه فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمی فاینل کې ووسو. داسې چې هر یو خپل مسؤلیت اخیست او د ټیم لپاره یې تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهېږم چې خوشحالۍ مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لویه لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلو ته هم سترګې په لار یم. د افغانستان لوبه پنجشنبه د جون 20 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخ شي. هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د 20 اوریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن انډیکاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لویې ازموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو د افرینې لوبغاړو ډېر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسوي. انشاءالله څنګه چې دوی پرفارمنس دی، څنګه چې دوی اعظم اراده ده، په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فاینل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شلووریز فارمټ له غښتلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فاینل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلیا او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبې عمل ته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم 4 واره د افغان ټیم د ستایلو لپاره له هغوی سره لیدلي. د نړۍ د کرکټ